احمد شبرم د ازادي راډیو په سارنې خبري مجله کې مو هرکلی کوم. خبرونه ټاکل شوې چې نن د تورخم دروازه د مسافرو پر مخ پرانیستل شي. دغه دروازه چې له یوې میاشتې بندېدو وروسته د چهارشنبې په ورځ یوازې د بارونکو موټرو پر مخ پرانیستل شوه، د ننګرهار د سوداګرۍ او پانګونې د خونې د مدیره هیئت د غړي مخلص احمد په وینا به نن د مسافرو او ناروغانو پر مخ هم خلاصه شي. پاکستان دغه لاره د فبروري میاشتې په یویشتمه ډیورنډ کرښې ته نږدې د طالبانو لخوا د یوې پوستې د جوړولو په غبرګون کې تړلې وه. د دې لارې بندېدو پر دې سربیره چې خلکو ته یې ډېرې ستونزې راولاړې کړې وې، د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د مسؤلینو په خبره د دواړو خواو سوداګرو ته د میلیونونو ډالرو زیان اړولی دی. د بشري حقونو د سار سازمان هیومن رایټس واچ یو څېړونکی وایي چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې مذهبي لشکۍ له سخت ګواښ سره مخامخ دي. دا خبره د هیومن رایټس واچ سازمان د افغانستان د برخې څېړونکي فرشتې عباسي په یو بیان کې چې پرون پنځشنبې د دې سازمان په ویبپاڼه کې خپره شوې ده کړې ده. نوموړې په دغه بیان کې چې د چهارشنبې په ورځ د امریکا د نړیوالې مذهبي ازادۍ کمیسیون استماعي غونډې ته وړاندې کړې، ویلي چې د مذهبي لشکیو او نورو هغو کسانو بشري حقونه چې د طالبانو لخوا نافذ شوي د اسلام له تفسیر سره سمون نه لري، له جدي ګواښ سره مخامخ دي. میرمن عباسي همدارنګه ویلي چې طالبان په دې کې هم پاتې راغلي چې مذهبي لشکۍ له تاوتریخوالي خوندي کړي او زیاتوي د اسلامي دولت د خراسان ولایت وسلواله ډله په افغانستان کې پر شیعهګانو، صوفیانو او نورو غیر مسلمانانو بریدونو ته دوام ورکوي. هغې زیاته کړې چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش له 2020 کال راهیسې څه باندې 40 ځان بشونکي حملې کړي چې په اکثرو کې شیعهګان په 13000 لشکۍ په نقشه کړي چې په نتیجه کې زرګونو کسانو ته مرشوبله وشته. د طالبانو د حکومت ستره محکمه په بلخ ولایت کې پر دوو کسانو د شریعت لمخې د تعزیري سزاګانو د عمل کېدو خبر ورکوي. ستره محکمه پرون په خپل ویبپاڼه کې په بیان کې ویلي چې د بلخ ولایت د نهر شاهي ولسوالۍ د ابتدایي محکمې د پریکړې لمخې د پنځشنبې په ورځ دوه کسان په عام محضر کې د بهرنیو الکولي مشروباتو د قاچاق په جرم هر یو په 9-9 دروغ وهل شول. په بیان کې ویل شوی چې د پریکړې له مخې چې سترې محکمې هم تایید کړې، هر مجرم ته د یو کال او څلور میاشتې تنفیذي قید سزا ورکړل شوې ده. په داسې حال کې چې د طالبان حکومت د شریعت له مخې د دا ډول تعزیري سزاګانو پر عملي کېدو ټینګار کوي، د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقونو مدافع ډلې دا ډول سزاګانې له بشري حقونو څخه جدي سرغړونې بولي او وایي چې انساني کرامت تر پښو لاندې کوي. د اروپای ټولنې په هیوادونو کې د هغو پناهغوښتونکو شمیر چې د لومړي ځل لپاره یې د پناهغوښتنې کړې له 2000 کال راهیسې د لومړي ځل لپاره کم شوی. د دې ټولنې د احصایې د دفتر یوروسټات د نویو شمیرو له مخې چې پرون پنځشنبې خبرې کړې، د دغو پناهغوښتونکو شمیر 14% کم شوی. تیر 2014 کال د هغو کسانو شمیر 912000 ښودل شوی چې د اروپای ټولنې په ویش غړو هیوادو کې د لومړي ځل پناهغوښتونکو په توګه ثبت شوي. حال دا چې وړم 2013 کال شمیر له 1 میلیون کسانو اوښتی و. جرمني د پنځشنبې په ورځ په سوریه کې خپل سفارت بیا پرانیست او په دمشق کې له نوي مشرتابه سره رسمي ډیپلوماتیک اړیکې ټینګ کړي. دا په داسې حال کې ده چې سوریه د بشار الاسد له نسکورېدو وروسته د بیا رغونې په برخه کې له جدي بشري او امنیتي ستونزو سره مخامخ ده. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انالیانا بایربوک په دمشق کې په یوه خبري کانفرنس کې وویل، زه دلته سوریې ته په شاوخوا لسو اونیو کې د دوهم ځل لپاره د دې لپاره راغلی یم چې دا هیواد او راتلونکي د چړې له تیغ سره مخ ده. هغې زیاته کړه، موږ وړاندوینه نه شو کولی چې په څو میاشتو یا شایي څو اونیو کې به څه پیښ شي. دا سجر اډو سارانی خبری مجله په منسنی سپه 12/16 په ټول افغانستان کې اوري. په افغانستان کې نوی تعلیمي کال پیل شوی، خو د نجونو برخلیک نه دی معلوم. وړاندې په خبرونه کې د یو شمېر نجونو څرګندونې لرو. کابل ته د امریکا د پلاوی سفر څارو. په دې خبرونه کې د چاپیریال ساتنې د یو متخصص ولی مدقق څرګندونې لرو.
په افغانستان کې د طبي حوادثو رامنځته کېدل دا نوې خبره نه ده، ولې کوم تغییر سی اوس موږ په دې حوادثو کې ګورو؟ هغه دا ده چې دا حوادث ډېر زیات سوي دي.
او په دې خبرونه کې به دا هم واورئ:
لبامی بل خراپا چا، لبامی بل خراپا چا، د نوروز
د نوروز پاړه په تاریخ پرونه کې په تفصیل واوري چې ورځې په افغانستان کې یو ډول نامعلومه ده. در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په افغانستان کې 1404 تعلیمي کال لښپژم ټولګي څخه پورته د نجونو زده کوونکو له حضور پرته پیل شوی. د 1400 هجری لمریز کال په دوبی کې په افغانستان کې واک ته رسیدو وروسته طالبانو د نجونو پر مخ منځني شونځي او لیسې وتړلې، او یو څه وخت وروسته نجونې له پوهنتوني زده کړو هم راوګرځولې. د زده کړو له بهیر څخه لښپژم ټولګي څخه د پورته نجونو د بیا پاتېدو په وړاندې یو شمېر لورو بیا خبرګونونه څرګند کړی دي. جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو چارواکو پرون پنځشنبه د مارچ په 16 په کابل کې د یو لړ مراسمو په ترڅ کې د افغانستان په سړو سیمو کې نوی تعلیمي کال پرانیست، خو بیا هم دوی د منځنیو او ثانوي زده کړو ښوونځي او لیسې د نجونو پر مخ انتړلې وساتلې. یو شمېر ښځینه زده کوونکې وایي چې دوی هیله درلوده چې د 1404 تعلیمي کال له پیلېدو سره به ښوونځي بیرته د دوی پر مخ پرانیستل شي، خو داسې ونه شول. مهرما صافی ولد غوز دکون کو څخه ده دا وای:
یکی از آرزویم که در سال 1404 یعنی سال نو بود.
په 1404 کال که زما یوه هیله دا و چې د ښوونځي دروازې به د نجونو پر مخ پرانیستل شي، او موږ به وکولی شو چې ښوونځي ته لاړ شو او زده کړه وکړو. خو د ښوونځیو دروازې لا هم زموږ پر مخ تړلې دي، او زه ډېره خواشینه یم چې خپلې دې هیلې ته ونه رسېدم. مهرما ازادي راډیو ته وویل چې کله په 1404 کال کې طالبان په افغانستان کې واک ته ورسېدل، هغه په 5 ټولګي کې و او یوازې د یو کال لپاره وتوانېده چې ښوونځي ته لاړه شي. هغې زیاته کړه که ښوونځي ته لتلو نوی منع شوي نو اوس به په 9 ټولګي کې وای. له بلې خوا په افغانستان کې یوه ښځینه ښوونکې چې د نوم له ښودلو یې ډډه وکړه وایي چې هغې هم تمه درلوده چې ښوونځي به یې د زده کوونکو پر مخ بیا پرانیستل شي.
امیدواری های ما برای باز شدن مکاتب دختران
از موږ د نجونو د ښوونځي د بیا پرانیستلو لپاره لوړې هیلې درلودې، تر څو نجونې وکولی شي خپلې زده کړې او تعلیم ته دوام ورکړي. خو نه یوازې دا چې د ښوونځیو دروازې د نجونو پر مخ پرانیستل شوې، پر هلکانو هم محدودیتونه او شرایط وضع شول، لکه د لومړي ټولګي څخه تر نهم ټولګي پورې نارینه زده کوونکي باید نیلي رنګه جامو او سپینې خولۍ، او له لسم څخه تر 12 ټولګي پورې په سپین کمیس او پرتوګ او سپینه پګړۍ کې ښوونځي ته راشي. دې کار د زده کوونکو پر مورال خورا منفی اغیزه کړې، او اکثر یې زړه نه کوي چې ښوونځي ته لاړ شي.
په ورته وخت کې د رواداري په نوم د بشري حقونو د سازمان مشر شهرزاد اکبر پرون پنځشنبه په خپل ایکس شبکې یا مخکینی ټویټر کې لیکلي چې طالبانو په کابل کې د تعلیمي کال د پیل په مناسبت مراسم ترسره کړل، خو بیا هم ښځو او نجونو پکې ګډون نه درلود. اغلی اکبر زیاته کړه چې ډېر خواشینې په دې ده چې په افغانستان کې ښځې د دوی د جنسیت پر بنسټ له ښوونځي او پوهنتون څخه منع دي، او دا جنسیتي اپارټاید یا توپیر پالنه ده. طالب چارواکو د نوي تعلیمي کال په مراسمو کې د نجونو د زده کړې هیڅ یادونه ونه کړه. د طالبانو د پوهنې سرپرست وزیر حبیب الله آغا په تعلیمي نصاب کې د بدلون په اړه د خپلې وینا په یوه برخه کې وویل چې هغه مواد چې د افغانی ټولنې له مذهب او دودونو سره په ټکر کې وي لری کیږي. د طالبانو د پوهنې وزارت مخکې ویلي وو چې د اسلامي قانون سره سم د نجونو د زده کړې لپاره د خوندي چاپیریال د رامنځته کولو په پلان کار روان دی.
په انستاګرام کې ازادي رادیو _ PA راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا په خوانی ځانګړي استازي په کابل کې د طالبانو له سندان څخه د یو امریکایي د خوشی کېدو خبر ورکړی دی. زلمی خلیلزاد چې د یرغمل شویو په چارو کې د امریکا د ولسمشر له ځانګړي استازي ادم بویلر سره پرون کابل ته په یو سفر تللی و، د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره تر لیدنې وروسته پر خپلې ایکس پاڼې ولیکل: نن ورځ یوه ښه ورځ ده. موږ بریالي شو چې یو امریکایی جورج ګیلزمان په کابل کې له 2 کلن بند وروسته خوشی کړو. زلمی خلیلزاد زیاته کړي چې د طالبان حکومت ولسمشر ترامپ او امریکایي ولسته د شنیت پتوګه د ګیلزمن له خوشی کېدو سره موافقه کړې ده. خلیلزاد زیاته کړي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د هغو امریکایانو د ازادۍ او بیرته خپل هیواد ته ستنېدو ته لومړی توب ورکوي چې په بهر کې بندیان دي، او دی لیکي دا زما لپاره ویاړ دی چې د دې مهم ماموریت برخه یم. د دغه امریکایي د خوشکېدو خبر د طالبانو ویاند هم تایید کړی ده. حمدالله فطرت د طالبانو مرستیال ویاند پرون ناوخته په خپل ایکس پاڼه کې ولیکل چې د ښه نیت په توګه دا هڅه دوی کړې ده او دا کسې آزاد کړی دی. د پنجشنبې په ورځ د یرغمل شویو په چارو کې د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازی آدم بویلر او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخوانی ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د یو پلاوي سره په یوه داسې سفر چې مخکې یې په اړه څه نه وویل شوي کابل ته ورسېدل. د طالبانو تر واک لاندې کابل ته د امریکایي هیات لومړی رسمي سفر دا د 2020 کال د اگست له میاشتې راهیسې دی چې امریکا خپل ځواکونه له افغانستان ایستلي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ویلي چې دا پلاوی د طالبانو د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان دی پلاوی د طالبانو د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره لیدلی. د اعلامیې له مخې په دې ناسته کې د افغانستان او امریکا پر دوه اړخیزو اړیکو، د بندیانو په خلاصون او په امریکا کې افغانانو ته د کنسولي خدماتو د وړاندې کولو په اړه هم خبرې شوې.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي رادیو سلیروش ساعته.
د اوکراین ولسمشر وایي چې راتلونکي اونۍ به یو پلاوی سعودي عربستان ته واستوي چې د امریکایي چارواکو سره خبرې وکړي. ولودمیر زلنسکي دا خبره د پنځشنبې په ورځ یو ورځ وروسته له هغې وکړه چې نوموړي د چهارشنبې په ورځ د متحده ایالاتونو له جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ سره په اوکراین کې د لنډمهاله اوربند پر موضوع خبرې وکړي. جزئیات په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې روسیا او اوکراین یو د بل د انرژي او پر نورو ملکي تاسیساتو بریدونو ته دوام ورکړی دی، اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي وایي راتلونکي اونۍ به یو پلاوی له امریکایي چارواکو سره د خبرو لپاره سعودي عربستان ته ولیږي. په اوکراین کې د روانې جګړې چې له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته په دې لویه وچه کې تر ټولو لوی هغه بلل کېږي، په دې وروستیو کې د پای ته رسولو لپاره ډیپلوماتیکې هڅې هم تیزې شوې دي. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې زلنسکي وویل زه نه غواړم د هغه څه په اړه چې اړخونه به پرې موافقه وکړي مختلف درک ولرم. نوموړي زیاته کړه چې پلاوی باید د روسي ان چارواکو له یوې ډلې سره چې د مارچ په 24 به په سعودي عربستان کې وي مخامخ خبرې ونه کړي. زلنسکي او د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د چهارشنبې په ورځ د مارچ په 19 یوه ورځ وروسته له هغې په خپلو کې ټلیفوني خبرې وکړې چې ترامپ د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د هغه 10 ورځنی اوربند په اړه خبرې وکړې چې امریکا وړاندیز کړی او اوکراین له مخکې پرې سلا کړې وه، خو پوتین او ترامپ د جګړې د درولو په اړه یوې موافقې ته په رسېدو کې پاتې راغلل. د هغې جګړې چې 4 کال ته داخله شوې ده. له ټرمپ سره په خبرو کې پوتین منلی و چې د اوکراین د انرژي او پر نورو ملکي تاسیساتو به بریدونه نه کوي. د اوکراین ولسمشر پرون پنجشنبې په خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې وویل چې روسیه پر اوکراین بریدونه نه دي درولي او هره ورځ او هره شپه نږدې په سلګونو بریدونه کوي چې پکې له بې پیلوټه الوتکو او توغندیو څخه کار اخلي. هغه زیاته کړه چې په دغو بریدونو سره روسیه د سولې په اړه نړۍ ته خپل اصلي مخ ښیي. د اوکراین پوځ پرون پنجشنبې وویل چې د هوایي مدافع ځواکونو یې تېره شپه د روسیې له 101 بې پیلوټه الوتکو څخه 15 راغورځولي او 63 نورې هم د الکترونیکي وسایلو په ذریعه له خپلو هدفونو منحرفې کړی شوي دي. د اوکراین ولسمشر ویلي اوکراین سعودي عربستان ته یو پلاوی د دې لپاره استوي چې له متحدو ایالاتونو سره د وړاندې شوي اوربند په اړه نور بحثونه وکړي، خو ټینګار یې وکړ چې کیف به د اوکراین پر هیڅ یوې هغې سیمې د روسیې حاکمیت ونه مني چې اوس د موسکو په ولکه کې دي. خو پوتین پر دې مسلې په زلونو د سولې د هر ډول موافقې لپاره د یو شرط په توګه ټینګار کړی دی.
یو سپورتي خبر. د افغانستان ساحلي فوټبال ملي لوبډله د 2015 کال د آسیایي هیوادونو د اتلولۍ سیالیو په لړ کې نن له متحده عربي اماراتو سره لوبه کوي. دا لوبه به د کابل په وخت د مازدیګر په 4 بجو پیل شي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویلي چې افغان ملي لوبډله به سبا شنبه د ایران د سایلی فوټبال لملي لوبډلې سره مخامخ شي او د سی شنبه په ورځ د مارچ په 25مه به له انډونیزیا سره لوبه وکړي. د تایلند په کوربتوب د دې جام سیالۍ پرون پنجشنبه پیل شو.
له خبرونو ور اخوا
او افغانستان کې ساش کال هم د سیلونو او نورو طبیعي پیښو د رامنځته کېدو وړاندوینې شوې دي. دا طبیعي پیښې څنګه زیات شوې دي؟ د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ادارې له پخواني مرستیال محمد ولی مدقق څخه به وور.
په افغانستان کې د طبیعي حوادثو رامنځته کېدل دا نوې خبره نه ده، له ډېر پخوانه هم موږ طبیعي حوادث درلودل. ولی کوم تغییر سی اوس موږ په دې حوادثو کې ګورو، هغه دا د ساده حوادث ډیر زیات سوي دي او ډیر په لنډ وخت کې څو ځله واقع کیږي او په مختلفو اشکالو باندې واقع کیږي. او دا سیلابونه اوس په ډیره خوشنۍ سره موږ هیوادوالو ته ډیر ځاني زیانونه او اقتصادي زیانونه اړي. ولی دا تجربه هر کال تکرارېږي، ولی هیڅوک د دې مشکل یا د دې ستونزې د په مخنیوي کې ډېر دقیق کارونه نشي کولای. که چیرې موږ افغانستان ته وګورو، افغانستان یو غرییز ملک ده. په افغانستان کې موږ غرونه ډېر لرو او په ډېر خوشنۍ سره موږ شنې ساحې ډېرې کمې لرو، اکثر زموږ غرونه لوڅ دي. نو که چیرې ډېر کم ورختم موږ د افغانستان کې کم ورختم کیږي.
مدقیق صاحب، خلک څه وکړي؟ یو درې وړاندیزونه، داسې عاجل وړاندیزونه که تاسو خلکو ته وکړي چې ځانونه وساتي څه باید وي؟
ګوره شیبر صاحب، که دغه مسله د سیلابو راتګ، زه فکر کوم اوس ډېر مستقیمه اړیکه لري د اقلیم له بدلون سره. په افغانستان کې د اقلیم د بدلون په دسه کې چې کوم څېړنې سوي دي، هغه دا دي چې په افغانستان کې په دوم کټګوري کې سیلابونه دي چې خلکو ته ډېر زیان اړوي. اوس خبره دا ده چې دا زیانونه ولې ډېر زیات اوړي خلکو ته او خلک څه کولای سي. زه فکر کوم چې په لومړي قدم کې زموږ خلک خپله باید لاس په کار سي، خصوصا هغه ځایو کې چې دوی پخوا خوړل نه وو، په هغو کې به سیندونه بهیدل او د سیندو غاړې وې. اوس خلک هلته د ډېرو مختلفو عواملو په نتیجه کې هغوی هلته تللي دي، کورونه یې جوړ کړي، هلته خپل کرنه کوي. باید دوی خپله اقدام وکړي او له دې ساحو نه ځانونه لرې کړي، خپل کورونه باید لرې کړي. دا په لومړي سر کې باید خپله خلک دا تصمیم ونیسي، او په دوم قدم کې باید دولتي مربوطه ارګانونه په دې سا کې کار وکړي تر څو هغه زیانمنونکې سیمې په افغانستان کې په ګوته کړي او هلته خلکو سره کومک وکړي تر څو هغوی له غد ځینه بې ځایه کړي، حداقل لوړو ارتفاعاتو ته دوی ولېږدوي او هلته د دوی د کور په جوړولو کې هغوی سره مرستې وشي تر څو موږ د دې ځاني تلفاتو کچه راټیټه کړو. خو دغه فکر کوم په لنډ وخت کې دغه دوه اقدامات که چیرې وکړي موږ تر ډېره کولای شو چې دا زیانونه راکم.
مدقیق صاحب، د چاپریال ساتنې په ارتباط، آیا د سیلونو د مخنیوي لپاره ځانګړې ونې مهمې دي او کنه هر راز ونې ممکن په دې برخه کې مرستندوی وي؟
شیبر صاحب، دغه د افغانستان ولایتونه خصوصا چې بادغیس ورته وایي یا بادخیز، له بادغیس نه نیولې هرات، فراه، نیمروز، هلمند او قندار باز منطقې دا ډېر زیات شدید بادونه لري په طبیعي شکل باندې. تقریبا یو څلور شل ورځې دوام کوي، خصوصا په پسرلي کې تر اوړي پورې. دا منطقې په طبیعي شکل باندې بادونه لري او د دې بادو مخنیوی تنها مخ نه نیول کېږي، البته د باد د سرعت د کمښت لپاره د ونو کینول ډېر اړین دي. دې لپاره موږ هغه د ځنګلو په اصطلاح کې هغه ورته وایي بادشکان، ورته وایي د بادشکان ځنګلونه چې هغه د کمربند په شکل باندې په څو قطاره کې کینول کېږي، هغه تخنیکي مسله ده. خو د سیلاب د مخنیوي لپاره بهترینه وسیله دا ده چې موږ په مخکې لسې نیالګي کینوو، باید موږ د خپلې آبریزې تنظیم کړو. په انګلیسي کې ورته واټر شید مینجمنټ وایي، یا آبریزه په پښتو کې نو کېدای شي چې موږ دغه په لوړو ارتفاعاتو کې چې اوبه له غجې نه سرچینه اخلي، له هغو منطقو نه که چیرې موږ اوبه تنظیم کړو او خصوصا په د خوړو کې واړه واړه بندونه جوړ کړو، نو د دوی مخه نیول کېږي او دا خپله زمینه دې ته مساعدوي چې موږ بیا په دې کې ونې کېنوو. او کچیر په دغه طن مثلا د منطقه کې سیال ته خور موجود دي خور کې کته یالګي کې نه وي هغه د سیلاب مخه نشینی ولای موږ باید د سیلاب او د اوبو مخه د اوبو سرچینې نه باید مدیریت کوو کنټرول کوو په مجموع کې د ونو کې نول د سیلاب په کنټرول کې ډیر زیات اړین ده ډیر زیات مهمه ده او هغه انواع سه ډیر زیات کومک کولای سي هغه هغه انواع دي چې په هر محیط پورې ارتباط لري سي په کوم محیط کې کومه ونه ډیر ښه سازګاري لري تطابق
یعنی ټولې ونې ګټورې دي هر راز ونې ګټورې دي چې خلک ونې
هر ولایت اقلیم ته او دغه ولایت دغه خاورې ته او اقلیم ته او هغه محیط ته باید وکتل سي دغه مطابق خصوصا هغه طبیعي ونې چې له پخوا په هغه ولایت کې دي هغو ته باید موږ اولویات ورکو او هغو ته باید رشد ورکو هغه ونې باید زیاتې کړو داسې ونې سي چې موږ نوې انواوې هلته معرفي کړو نوې انواوې ډېر زیات خطرونه لري چې موږ یې معرفي کړو ښه خبر دا ده چې بومي ونې د هرې منطقې هر ولایت په هغه منطقه کې زیاتې سي او دغه ډېر زیات کومک کوي او تقریبا د سیلابو مخنیوی کولی سي ډېر
له شاغل مدقیق څخه مننه لکه څنګه چې مو د دې مرکې په پیل کې د ته اشاره وکړه چې داسې وړاندوینه شوې ده چې سش کال هم د سیلونو او نورو طبي پیښو د رامنځته کېدو وړاندوینه په افغانستان کې شوې ده دا څلورم پرله پسې کال دی چې د افغانانو لرغونی او کلتوري جشن نوروز هیڅ ډول رسمي مراسم نه لري طالبان وخت له بیا رسیدو وروسته د نوروز رسمي رخصتۍ او مراسم لغوه کړي خو ویلې دي چې خلک خپل پسرلنۍ میلې کولای شي نن جمعه د 1404 هجری لمریز کال لومړۍ نیټه یا د نوروز ورسته البته د حمل لومړۍ نیټه طالبانو پرون اعلان کړی و دا چې خلک څنګه لمانځي او د پخوانیو کلونو په پرتله د نوروز پرنګونو کې کوم بدلونونه راغلي دي اسد الله الدین راپور لري
کله چې په افغانستان کې د نوروز یاد نوی کال د جشن یادونه کیږي نو د تاریخي بلخ ولایت او په مزار شریف کې د روزې مبارک نوم جوخت ورسره د انسان ذهن ته راځي دا هغه جشن دی چې له اوږدو زمانو را په دې خو افغانستان کې د وی دودیزې میلې په توګه لمانځل کیږي خو اوس یې ورځ تر بلې رنگونه پیکه کیږي
د نوي کال ورځ او عادي ورځ هیڅ فرق نه کوي
جلال شیرزاد د بلخ ولایت یو فرهنګي فعال دی هغه ازادي رادیو سره خبرو کې وویل چې دا مهال په بلخ کې د نوروز هیڅ ډول رسمي مراسم نشته
موږ د معمول په څیر د نوې کال په ورځ باندې خپل کاري دفتر ته ځو د محمود په څیر باندې دکاندار خپل کار خپل وظیفو ته ځي نه په ادارې په ادارتو کې رخصت استا ورته او نه هم په مؤسسات کې ته رخصت استا ورته او نه داسې په نورو کوم شخصي کاروبار کې رخصتي ورته سره چې د دې ورځې په مناسبت باندې خپل کار پرېږدي
په خو با د نوروز په ورځ د مزار شریف پر روزه مبارکه کې د جنډې پورته کولو رسمي مراسم تر سره کېدل چې د کابل او نورو ولایتونو لوړ پوړو چارواکو په کې برخه اخیسته طالبانو د 1400 هجری لمریز کال په وړي کې وخت تل رسیدو وروسته د نوروز پر رسمي لمانځلو بندیز ولګوه او له جنترینه یې رسمي رخصتي حمله وکړه هغه مهال د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد وویل دوی نوروز پر رسمي ډول نه لمانځي خو په وینا یې د خلکو لخوا د لمانځلو مخه نه نیسي بلخ کې د طالبانو د اطلاعات او کلتور ریاست یو چارواکی وویل چې سږ کال هم د نوروز لپاره هیڅ رسمي پروګرام په پام کې نشته ل جلال شیرزاد نمې د نوروز په درشل کې د مزار شریف د غنی غونی او بازار د وضعیت په اړه وپوښتل هغه ویل چې اوس د نوروز شور او زوګ نه دی پاته
په برخ پلات کې به یو خورا لوی غنی غونډه وي او نوې تغیرات او مثبت بدلونونه برتل د نوې کال د یو میاشت مخکې په شهر کې ځینې تغیرات تاکل د اشاره به سمې دلې خو بل اخره پاکي او صافي او د مسایل به کېدل په اوسنی وخت کې د شی وجود نه لري تفریحات ست چې په ټکو په دشن کې خود هغه څه چې د شپې د خو بدلته کېدل چې خلک به د نور لته څنګه راکل دلته به شپې تر ولې د شپې د نوې کال په شپه به ډیر لوی غنی غونډه کېدل شهر به بندو د نوې کال په ورځ به 3-4 کیلومتره د روزې مبارکې څخه به لالته لارې بند و موټر به دننه شاته نه را پېښول کېدل خو وسه دغه هیڅ نسته
نوروز د منځنۍ آسیا د هیوادونو او ایران ملي جشن دی. دغه جشن په افغانستان، عراق، ترکیه، سوریه او یو شمېر نورو هیوادونو کې هم لمانځل کیږي. د نوروز په درشل کې یو شمېر افغانان هفت میوه او سمنک هم جوړوي چې د یو شمېر افغانانو په خبره د اقتصادي ستونزو له کبله دغه دود هم ټکنی شوی. د کابل اوسیدونکی محمد طاهر وایي پخوا یې نوروز ته جامې کولې او نور چمتووالی یې ورته نیوه، خو په خبره یې اوس د نوروز نوم هم نشي اخیستلی.
اسلامی هم شدت لازم دغه مسائل دغه میډی دغه پازیرایګانی دغه بازی مسائل چې دغه بند کړی.
د کابل یو اوسیدونکو مرسل وای پارکونو او تفریزاینو ته د دوی پتاک بندیز هغه یوازنی لامل دی چې د دې سګنای نوروز د پخوانی او هغه پرتلا کمرنګوي.
هم برای سال نو آمادگی خاص مثل سالهای قبل نگرفتیم.
دا نوی کال لپاره مو د خوبشان زرګړی تیاری ونه کړه. لکه چې حکومت بدل شوی، خزو ته اجازه نشته چې پارکونو ته د تفریح لپاره لاړ شي. موږ به د حکومت تر بدلون مخکې د نوی کال پورز تفریح ته تللو. تیاری به مو کولو، خو اوس هغه پخوانی شور او شوق نه دی پاتې.
سابق وقت نه شور او شوق سابق نیسته.
د کابل بل اوسیدونکو بیا د نوم نه خوده په شرط وای چې هفت نیوای جوړ کړي او ماشومان ته د نوروز لپاره کالی کړي، خو وای د پخوا پرتلې تیاری کم دی.
ځکه فعلاً موږ د اماراتو په حکومت کې یو، نو ازادي نه لرو، خاص چکر ته نسو تللی، ګرځېدلی نسو. په نور کلونو به موږ ډېره امادګي نه یو کار لپاره نیوله، چکر ته به تللو سو، فامیلونه به یو ځای سو. نو بیا هم یو څه ناسه امادګي مو نیولې ده، د ماشومانو لپاره لباس او د سی افت میوه هم تیاره کړې ده. نور د خاص امادګي موږ نسو نیولای فعلاً په دې حکومت کې.
د پکتیا د مرکز ګردیز د وچ میوه یو دکاندار وایي په خوا به د نوروز په درشل کې خلکو د هفت میوه په خاطر له دوی څخه میوه اخیسته، خو وایي سږ کال دیش په ورځو کې هیڅ یو مشتری د هفت میوه لپاره نه دی ورغلی.
پکتیا ولایت ګردیز ښار کې خلک رواج درلو چې په خوا به دوی هفت میوه جوړول. موږ د دوکانونو دوی میوه اخیستل او د نوي کال د رارسېدو لپاره او د نوي کال په لومړۍ شپه باندې هفت میوه جوړول. خو سږ کال متاسفانه چې موږ په دوکانو کې هیڅ یو کس داسې نه دی راغلی چې هغه دا میوه ویسي او ووایي چې موږ د نوي کال لپاره یا د نوروز لپاره موږ هفت میوه برابرو. د خلکو اقتصاد ډیر خراب دی او خلک په ډیر بد وضعیت دی.
خو په افغانستان کې شته داسې ځوانان چې وایي د نوي کال په ورځ میله ځایونو ته ځي او غواړي چې له خپلو ملګرو سره د خوښي او د طبیعت جشن ولمانځي. د کندهار اوسیدونکی نصیب الله اڅکزای چې کابل کې اوسیږي وایي هوډ یې درلود چې د نوي کال لپاره مزار شریف ته ولاړ شي، خو په وینا یې سالنګ لاره کې د ستونزې له کبله غواړي د کندهار میله ځایونو ته ځان ورسوي.
موږ سږکال نوروز کې اراده چې مخ ته کندهار خو ولاړ سم، نورو کلو کې به مزار تکللم. سږکال لار وای بنده ده، یادوار په خاطر نه پوهېږي که جوړوي ځم د کندهار خواته چې دغه ډېر ناست و، دغه ډېر په یو ځای سړی ناست یم، خسکون ناځم سړی یې تنګي راځي. نو په میله میراده چې ولاړ سم د کندهار خواته.
د نوروز له لمانځلو سره په خوا ځوانانو په میله ځایونو کې په ډاډه زړه موسیقي اورېده او ګډا او اتنونه یې کول. کابل، مزار شریف او کندهار کې ملي او محلي سندرغاړو کنسرتونه او د ټنګټکور محفلونه جوړول، خو اوس پر دې هر څه بندیز لګول شوی دی.
مالور دانه په کور ناستې دي، ډېر زده کړو نه پاتې دي او سخت تشویش اخیستی یو.
لزدکرو محروم انجونو سره د زړه خواله په هيله پادکاست کې
هر دوشنبه د سهار په 8:30 او هر چهارشنبه د سهار په 9:30 ل آزادی رادیو.